سلامونه په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. فایل کو د نن ورځې په خبرونو. د طالبانو حکومت وایي د یو تاجکستانی تبه په شمول یې د داعش ډلې یو شمېر وسلوال بریدګر نیولی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن دوشنبه په یو بیان کې چې پر خپل ایکس پاڼه یې خپور کړی ویلي دغو کسانو د فرامینو د تعقیب او نظارت د ریاست یا پخوانی لوی سرنوالۍ پر کارکوونکو په برید کې لاس درلود. په هغه برید کې چې د سنبلې په 12مه شوی و د طالبانو په خبره شپږ کسان وژل شوي او دیارلس نور ټپیان وو. خو د افغانستان د سرنوالۍ فدراسیون ویلی چې په هغه برید کې لږ تر لږه شپاړس افغان سرانوالان وژل شوي وو. مجاهد زیاته کړه چې نیول شویو کسانو په کابل او یو شمېر نورو سیمو له هغې ډلې په بامیانو کې پر بهرنیو سیلانیانو په برید کې هم لاس درلود. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد همداراسې دا کړي چې د داعش خراسان ولایت وسلوال د ځینو استخباراتي سازمانونو په مرسته بلوچستان او خیبر پښتونخوا ته انتقال شوي. هغه دا ادعا کړي چې داعش اوس هلته روزنیز کمپونه لري او له هغه ځایه پر افغانستان او ځینو نورو هیوادونو بریدونه کوي. لسګون افغان ماشومان د اسنادو د نه لرلو په تور د پیښور په مرکزی زندان کې په توقیف کې دي. پاکستانی رسنیو له هغې ډلې ډان رپورټ ورکړی چې د پیښور د محکمې یو قاضي امان الله وزیر د دغو ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښوولې او چارواکو ته یې امر کړی چې هغوی سمدستي افغانستان ته ستانه کړي. د دغو ماشومانو شمېر شاوخوا 15 تنه ښودل شوي دي. د راپورونو له مخې دا ماشومان پر تورخم پولې تر اوښتو وروسته د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي وو. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعت ګډه خونه وای پر تورخم دوړخیز تجارت نږدې 50% کم شوی دی. د دې خونې مشر شاهد حسین د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل چې د سوداګرۍ د کمیدو اصلي علت د تیرا د راجکل ګډوالو لخوا د شاوخوا څلوېښ تورزو راهیسې د پیښور او تورخم د لارې تړل دي. د هغه په خبره په دې سبب کې پر دې لاره دوړخیز تجارت 800 میلیونه ډالر وو، نو هغه و 300 میلیونه ډالر ته راټیټ شوی دی. د تیرا راشکل کډوالو د روان 2023 کال د اگست له 6 راهیسې د جمرود په بیګاړي سیمه کې احتجاجي پرلت وهلی دی چې له امله یې له افغانستان سره د تورخم پر لاره په تګ راتګ کې ستونزې جوړې شوې دي. په لبنان په نیپال کې د وروستیو سیلابونو له کبله د مړو شویو کسانو شمیر 192 ته لوړ شوی دی. فرانس پریس خبري اژانس لیکلي چې د پلازمېنې کتمندو په شاوخوا کې لا هم د ژغورنې هڅې روانې دي او د راپورونو له مخې شاوخوا 10 کسان لا هم تریتم دي. نیپال چې تر ډېره غرنی هیواد دی، د تېرې شنبې په ورځ د سختو سیلابونو او ورسره هممهاله د ځمکې ښویېدنې د پیښو شاهد و. په نیپال کې پولیسو هم د ژغورونکو ډلو مرستې ته دنګ او چارواکو اعلان کړی چې سیلاب ځپلو سیمو کې د راتلونکو درې ورځو په مخه ښوونځي هم تړلې دي. د لبنان د حزب الله ډلې مرستیال شیخ نعیم قاسم وایي ژر به د دغه ګوند د داخلي میکانیزم له مخې عمومي منشي یا مشر وټاکل شي. قاسم دا خبرې نن دوشنبه په یو بیان کې کړې او ویلې دي چې د مشر د ټاکلو لپاره هر څه روښانه دي. حزب الله پوځي او سیاسي ډله ده چې د امریکا لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي او اروپایي ټولنه یې بیا پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د حزب الله مرستیال شیخ نعیم قاسم په خپل نننی بیان کې وویل چې د دوی مشر حسن نصرالله او څلور نور کسان تیر جمعه د بیروت په زاهیه سیمه کې وژل شوې دي. حسن نصرالله لسبان د درې ولسیزو راهیسې د حزب الله مشري په غاړه درلوده. حزب الله د لبنان له نیابتي ډلو ده چې څو واره یې له اسرائیلو سره جګړې کړې دي. او د اسرائیل پاوز وای چې جنگی جیټ الوتکو یې نن سهار وختي د لبنان په بیکا سیمه کې د حزب الله لسګونه هدف وشتلی دي. د فرانس پریس خبري اژانس په وینا د اسرائیلو پاوز پر خپل ټلګرام چینل لیکلی چې دوی بعد د غبریدونکو کې د حزب الله د وسلو زیرمه په نخکړی. خبر پانه کې راغلی چې دوی به تر هغه لبنان کې خپل بریدونو ته دوام ورکوي چې د حزب الله پوځي وړتیا لمینځه یوسي. د نننیو بریدونو د مرګ ژوبلې راپورونه لاندې خپور شوي. خو د لبنان د عام روغتیا وزارت ویلي چې پرون یک شنبه د اسرائیلو په بریدونو کې 115 تنه وژل شوي او 359 نور ټپیان شوي دي. حزب الله پوځي او سیاسي ډله ده چې د امریکا لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي او اروپایي ټولنه یې بیا پوځي څانګه په تور لیست کې شاملوي. قدرمن اوریدونکو، یو ځل بیا مو په دې خبري ټولګه کې زه فرشته سها که د بهروز دلیری په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. وړاندې په دې خبرونه کې برا سره واوري چې افغان نجونې پر زده کړو بندیز بشری ناورین بولي او لنړیوالو غواړي چې دې برخې ته پام وکړي.
ته د یوې ټولنې نیمایي قشر تور له درسه محرومه، له ټولنې نه یې محوه کوه. دا خامخا یوه لویه ستونزه ده، یو لوی ناورین ده، بشري ناورین ده.
په افغانستان کې که څه هم ګڼ ځوانان له بېلابېلو ژبو ژباړې کوي، خو دا ژباړې څومره معیاري دي؟
دا چې باید ژبه د ژباړې له لارې پیاوړې شي، علمي پانګه یې لوړه شي، او د دې تر څنګ ادبي پانګه یې هم ښه وغوړېږي. خو متاسفانه چې د ژباړې چاره هغسې چې لازمه وه نه ده مخته تللې.
او د کندهار ولایت د تخته پل ولسوالۍ اوسېدونکي بیا د سړکونو له خرابوالي شکایت کوي.
دا داسې ټیم راغلی دی چې دا ما خپله مریض اخیستی دی، یو زوړ موټر دی، کچا لار ده، باران دی، پوځ پر لارې باندې یو ټیر بټ شوی دی، ابل پنچر شوی دی. مازګر ته ما مریض بولډک ته ځان سره سولی.
په خبرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه هم سره سره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسو زموږ غږ د ازادۍ راډیو ناوري ورسو د خبرونې راپورونو برخه ده. د نړیوالو زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو استازي وایي دغه سازمان په دې لټه کې دی چې پر افغان جنو بندیزونه د جنسیتي اپارټایډ په توګه په رسمیت وپیژني. ګردن براون دغه راست پر افغانستان جنو د زده کړو بندیز د نړۍ تر ټولو ناوړه سرغړونه وبلله. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي نه مسلمانو هیوادونو وغوښتل چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د ځپلو د مخنیوي لپاره د متحد شي. په دې اړه فیروزي عزیزي راپور چمتو کړی.
د نړیوالو زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو استازي وایي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو ځپل په ښکارا ډول په جنسیتي اپارټایډ بدل سوای. ګوردن براون په هغې خبري غونډه کې چې ویډیو یې د دغه سازمان پر یوټیوب پرون یک شنبه د سپتمبر په 19 خپره شوې وویل، د دغه سازمان حقوقي کمیټه به احتمالا په راتلونکي اکتوبر میاشت کې په خپله ناسته کې په افغانستان کې د روان وضعیت او د جنسیتي اپارټایډ پیژندنې په اړه پریکړه وکړي.
There will be a meeting of the United Nations Legal Committee in October. It will be looking at this definition of gender apartheid.
په اکتوبر کې د ملګرو ملتونو د حقوقي کمیټې یو غونډه کیږي او د جنسیتي اپارټایډ پر تعریف په کار کوي. خو زه ډیر ډاډه یم هغه څه چې اوس یې خلک په افغانستان کې ګوري، لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ په جنو په تیره بیا په ځوانو جنو محدودیتونه په ډېرېدو دي او دوی اوس په واټونو کې په آزاد له محرم پرته نشي ګرځېدی. په دولتي بنسټونو کې دنده نشي اخیستی او آن په عموم کې دا خبري حق نه لري. نو دا په روښانه داسې ځپل دي چې د جنسیتي اپارټایډ یوه بڼه ده.
ګورډن براون د افغان نجونو پر زده کړو بندیزونه د نړۍ تر ټولو ناوړه سرغړونې بولي او وایي چې دا هم د جنسیتي اپارټایډ په لبانه ده. د ملګرو ملتونو د چارواکي د مسلمانو هیوادونو په ګډون له ټولو سازمانونو وغوښتل چې په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې بندیزونو د دوام او د دوی د ځپلو د مخنیوي لپاره د متحد سي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون په افغان ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي چې نړیواله کچه پراخ خبرګونونه راپارولی دي. پرون یک شنبه د سپتمبر 19 د ملګرو ملتونو عمومي منشي د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د زر تر زره تبعیضي بندیزونه لري کړي. نوموړي په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي و هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای سي په وروستي تاریخ کې د ځینو خورا بیرحمو ځپونکو رژیمونو له اقداماتو سره پرتله سي. په همدې حال کې په افغانستان کې دننه لزده کړو لري یو شمېر نجونې وایي ورځ بلې ته یې د ژوند ستونزې ډېریږي. د کندهار ولایت اوسېدونکو پښتنه چې د 11 ټولګي زده کوونکي وه ازادي راډیو ته وویل،
دا خو ډېره چټي خبره ده چې باید د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه خلاص شي، ځکه زموږ راتلونکی نسل بې سواده پاتې کېږي.
د کابل ښار اوسېدونکې شابانه پوپلزی چې بیا د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو د ماسترۍ د دریم سمستر محصله و وایي،
دا همداسې دوام پیدا کوي نو دا ډېره لویه ستونزه جوړېدلی شي. ته د یوې ټولنې نیمایي قشر تور له درسه محرومه وه، له ټولنې نه یې محوه کوه. دا خامخا یوه لویه ستونزه ده، یو لوی ناورین ده، بشري ناورین ده چې د یو هیواد نیم قشر دی مکمل له ټولنې محوه کېږي، محدودېږي دي.
او له هر څه نه دی برخې کیږي. خدای دې وکړي چې زر یې مخه ونیول شي او دا ستونزه زر تر زره حل شي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د یاد چارواکي د څرګندونو او دغو نجونو د غوښتنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د پنجشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په خپله ایکس پاڼه لیکلي وه چې په افغانستان کې بشري حقونه رعایت کیږي او هیڅ تبعیضي چلند چا سره نه کیږي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم تل ادا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو خلکو حقونو ته ژمن دي، خو نړیواله ټولنه، د بشري حقونو ګڼ بنسټونه، د اسلامي همکاریو سازمان او د ښځو د حقونو فعالان وایي طالبان له اسلامه غلط تعبیر لري.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
نن د سپتمبر دیرشمه د ژباړې نړیواله ورځ ده. د راپورونو پر بنسټ دا ورځ په 1991 میلادي کال کې د ژباړونکو د نړیوال فدراسیون لخوا د ژباړې د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه، تر څو په نړیواله کچه د ژباړونکو ترمنځ یووالی په ګوته کړي. په افغانستان کې که څه هم ګڼ ځوانان له بېلابېلو ژبو ژباړې کوي، خو دا ژباړې څومره معیاري دي او د ژباړې لپاره کوم معیارونه باید په پام کې ونیول شي؟ په همدې اړه زموږ همکار اکرام الله اکرام په دې راپور کې همدې مسایلو ته کتنه کړې ده. تفصیلي راپور یې تاسو واورئ.
ژباړه هغه پروسه ده چې له مخې یې له یوې ژبې بلې ته لیکلي آثار او خبرې ژباړل کیږي چې لیکنۍ او شفاهي ژباړې بلل کیږي. د نړۍ ګڼ قومونه هڅه کوي چې له بېلابېلو ژبو نه خپلو ژبو ته بېلابېل علمي او ټولنیز آثار وژباړي او خپله ژبه له علمي او فرهنګي اړخه ژوندی وساتي. ژباړې له لارې نه یوازې د یوې ژبې علمي پانګه بلې ژبې ته ژباړل کیږي، بلکې د یوې ټولنې فرهنګونه او تاریخي او ټولنیز معلومات نورو ټولنو ته هم انتقالیږي. په افغانستان کې هم په وروستیو کې ډیرو ځوانانو په فردي ډول هڅه کړې چې بېلابېل آثار خپلو ژبو ته وژباړي، خو پوښتنه دا ده چې دا ژباړې څومره معیاري دي. افغان لیکوال وفا سمندر:
متاسفانه چې په افغانستان کې دغه چاره هغه څه چې اړتیا یې ده او هغه څه چې باید شوي وای نه ده سنبال شوی. موږ سره له دې چې د یو شمېر آثارو کتابونو د چاپ شاهدان وو، خو دا چې باید ژبه د ژباړې له لارې پیاوړې شي، علمي پانګه یې لوړه شي او د دې تر څنګ ادبي پانګه یې هم ښه وغوړېږي، خو متاسفانه چې د ژباړې چاره هغسې چې لازمه وه نه ده مخته تللې.
بل افغان لیکوال او ژباړن ډاکټر حنیف حیران وایي که څه هم په تیرو شلو کلونو کې په بېلابېلو برخو کې ژباړې وشوې، خو په مسلکي برخه کې تر ډېره له ژباړې سره غیر مسلکي چلند وشو او دغه برخه لا هم خواره ده.
که څه هم علمي برخو کې لکه څومره چې مناسبه ده هومره مناسبه ژباړه نه ده شوې. مثلا په طبابت کې طب ته چې څومره کتابونه را ژباړه شوي دي، یا ټکي په ټکي ژباړه شوې ده، یا داسې ژباړه شوې ده چې هغه علمي نمونه هغه هم سم را اخیستل شوي دي. لنډه دا چې د ژباړې کومه رونه یا اصول چې دي هغه په نظر نه کې نه دي نیول شوي، همداسې په نورو مسلکونو کې درواخله.
افغان لیکوالان وایي په افغانستان کې د یو واحد مرکز نه موجودیت هم جدي ستونزه ده، ځکه د دوی په خبره زیات شمیر ژباړونکي چې په انفرادي ډول بېلابېل آثار خپلو ژبو ته ژباړي نه پوهیږي په دې اثر نور کوم کسان کار کوي. افغان لیکوال وفا سمندر ازادي راډیو ته وویل چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال له پوره ډیرو امکاناتو سره سره د وخت حکومت ونه توانید چې په دې برخه کې پانګونه وکړي.
په خوشنۍ سره چې له ټولو امکاناتو سره چې د جمهوریت د کلونو په ترڅ کې افغانستان ته راغلل، دغه امکانات هغه څه چې لازم و د ملي فرهنګ د ودې او بیا د ژبې د ودې غوړېدو او په دې منځ کې د ژباړې د چارې د معیاري کېدلو لپاره ونه لګول شوه او د ژباړې یو پوخ او معیاري مرکز هم رامنځته نه شو چې دې چارې په افغانستان کې د ژباړې چاره په ټیټه سطح کې وساتله.
که څه هم په دې اړه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلینو زموږ اړیکې ځواب نه کړي، خو د تیر جمهوري نظام پر مهال د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکو په وروستیو کې د ژباړې د مرکز د رامنځته کولو ژمنه کړې وه. دوی ویلي وو هڅه کوي چې د دغه وزارت په چوکاټ کې یو مجهز د ژباړې مرکز رامنځته کړي چې نه یوازې ژباړونکي به پکې د بېلابېلو آثارو ژباړه کوي، بلکې د افغانستان په کچه د ژباړل شویو آثارو راغونډول او دغه راز د ژباړونکو لپاره د یوې حق او زحمې ټاکل به هم د دې مرکز دندې وي. افغان لیکوالان وایي په افغانستان کې تر ډیره لژباړې ژباړه شوې. دوی وایي له نړیوالو معتبرو ژبو فارسي یا اردو او له دې ژبو بیا پښتو یا دري ته ژباړونکو مواد ژباړلي دي چې د چارې هم د ژباړې معیار خراب کړي. دوی وړاندیز کوي چې افغان ژباړونکي باید له اصلي ژبو آثار وژباړي تر څو اصلي ماهیت یې پر ځای پاتې شي. افغان لیکوال او ژباړونکي محب زغم ازادي راډیو ته وویل
نو په دې حساب زما نظر دا ده چې د دې په ځای چې د اردو یا فارسی نه آثار وژباړل شي غوره به دا وي چې د اصلي مبدا ژبې نه یعنی د انګلیسي فرانسوي جرمني او دغسې نورو نړیوالو ژبو نه مخامخ ژباړه وشي.
پوهان په دې اندې چې د معیاري ژباړې لپاره تر هر څه په خپله مورنۍ ژبه پوره پوهېده اړینه ده. دوی وایي یو ژباړن باید لومړی په خپله ژبه پوره حاکمیت ولري، په خپله ژبه کې د هنر د رامنځته کېدو صلاحیت او د ژبې په بېلابېلو اړونو پوهېدل اړینه برخه ده. د دې تر څنګ له کومې ژبې چې ژباړه کېږي په هغه ژبه پوره پوهېدل بل هغه مسله ده چې د معیاري ژباړې په کولو کې مهمه بلل کېږي. لیکوال او شاعر ډاکټر حنیف حیران
هغه څوک چې له یوې ژبې یو اثر راژباړي لومړی باید په خپلې ژبې پوره حاکم وي. له کومې ژبې چې ژباړه کوي په هغه ژبه هم باید پوره برلاسی واوسي. تر دې وری خواته بهتره دا ده چې هغه ستونزې چې موږ په دې ټولنه کې موږ په دې برخه کې هره برخه کې لرو باید هغه په نظر کې ونیول شي او بیا اړوند کتاب خپل ژبې ته راوژباړل شي.
په افغانستان کې که څه هم تر ډېره ذوقي او هنري موضوعات له نورو ژبو پښتو او دري ته راژباړل شوي خو لیکوالان په دې اند دي چې د هنري اثارو پر ځای باید مسلکي او علمي اثارو ته لومړیتوب ورکړل شي ځکه د دوی په خبره دا علم انتقالوي. لیکوال او ژباړونکي مادودین دوران ازادي راډیو ته وویل
د ذوقي موادو ژباړه ډېری وخت د ګټې په ځای تاوان ډېر کوي ځکه د یوې ټولنې ذوقي اړتیاوې د بلې ټولنې له ذوقي اړتیاوو سره فرق کوي او دغه ډول ژباړې ډېری وخت د فکري ګډوډیو باعث ګرځي. دویمه برخه د تخنیکي او علمي ژباړو ده چې هغه ګټوره ځکه ده چې په یوه ټولنه کې علم ایجاد شوی وي او د الفاظو په وساطت باندې په ډېرې اسانۍ سره بلې ټولنې ته انتقالیږي.
خو ډاکټر محب زغم بیا وایي په ټولو هغو برخو کې ژباړې ته اړتیا ده چې افغانستان ورته اړتیا لري.
د فکر او فرهنګ په تولید کې د علم په تولید کې تر هغه هم ډیر خوار یو نو ډیر زیات ضرورت لري دې ته چې فکر پراونکي موضوعات د علم فلسفه هنر ادبیاتو او نورو مختلفو څنګه غوره آثار پښتو ته ترجمه شي.
په افغانستان کې د پوهنتونونو یو شمېر محصلین هم وایي چې په دې هیواد کې ژباړې ته ډیر اړتیا ده. دوی وایي ډیر وخت له ژباړل شویو آثارو د مرستندوی درسي موادو په توګه ګټه اخلي. د ننګرهار پوهنتون دوه محصلینو حسینی او حبیب الله ازادي راډیو ته وویل
ما ډیر داسې کتابونه لوستي چې پښتو ته راژباړل شوي دي. موږ اړتیا لرو خپل ژبه غني کړو. د دې لپاره اړتیا ده د نورو غني ژبو ځینې آثار پښتو ته راوژباړو او د دې سره علمي پانګونه خپل ژبې ته وکړو.
ډیری وخت مرستندوی درسي مواد ژباړو، یعنی هغه کتابونه چې په نورو ژبو کې وي او په پښتو کې نه وي، یعنی هغه مواد په پښتو کې نه پیدا کیږي نو موږ هغه ژباړو. خو بیا هم ګورو چې ځینو کسانو په شخصي ډول هغه کتابونه یا هغه مواد ژباړلي وي او موږ ترې استفاده کوو.
افغانستان چې د غنو ژبو درلودونکو هیواد په کم اندازه کې پښتو او دری ژبو ته د ژباړې په برخه کې کار شوی. د هیواد د دریم ژبې پښتو، ترکمنی، ازبکی، نورستانی، پامیری او یو شمېر نورې بیا د دې په لور بیخي خوارې دي. نن د سپتمبر 1 د ژباړې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1991 میلادي کال کې د ژباړونکو د نړیوال فدراسیون لخوا د ژباړې د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شو. دوی د دې ورځې نمانځل په نړیواله کچه د ژباړونکو ترمنځ یووالی په ګوته کړی دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته
د اوتریش د کډوالو زد خیاړخي افراطي ګوند پارلماني ټاکنې ګټلې دي. د شمیرل شویو رایو په اساس د هربرت کیکل په مشرۍ دغه ګوند نږدې 1.5% رای خپل کړي. له دې سره سره دا ګوند اړ دی چې د حکومت جوړولو لپاره له نورو ګوندونو سره ائتلاف وکړي. په همدې اړه سفیولا ستانګزای نور جزئیات راکوي.
د شمیرل شو رایو لمخید اوتریش کی اړخی فراتی د ازادۍ ګوند د 9.9% رایو په ترلاسه کولو سره په لومړي مقام کې دی. د اوتریش د اوسنی صدر اعظم کارل نهامر په مشرۍ د خلکو ګوند د 6.3% رایو په ګټلو سره دویم ځای لري. سوشل ډیموکرات ګوند هم د 10.5% رایو په ترلاسه کولو په دریم ځای کې دی. دا له دویمې نړیوالې جګړې وروسته لومړی ځل دی چې د اوتریش په انتخاباتو کې د ښي اړخی ګوند لومړی مقام ګټلی دی. له دې سره سره دا ګوند ممکن راتلونکی حکومت جوړ نه کړی شي، ځکه اړ دی چې له نورو ګوندونو سره ائتلاف وکړي. نورو اکثرو ګوندونو وارد مخه له ښي اړخي افراطي ګوند سره د کار لیوالتیا نه ده ښولې. د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته د ازادۍ ګوند مخالفین د اتریش پلازمینه ویانا کې واټونو ته ووتل او د پارلمان مخې ته مظاهره وکړه. د ازادۍ ګوند پلویان هم په جلا جلا توګه په واټونو کې راټول شوي وو او خوښي یې کوله. د ازادۍ ګوند مشر او د اتریش د کورنۍ چارو پخوانی وزیر هربرت کیکل د پایلو تر اعلان وروسته وویل د اتریش په مخې یو نوی باب پرانیست.
موږ د یو نوي فصل پر مخ ور پرانیست. موږ واقعا اوس د اتریش په تاریخ کې د نوی باب په ګډه لیکو. موږ دا فکر بنسټیز کړ چې اول خلک دي، بیا صدر اعظم.
دا پایلې د اتریش په سیاسي ډګر کې د پام وړ بدلون په ګوته کوي. د ازادۍ ګوند د پلویانو د پام وړ وده د اوسني حکومت د پالیسیو په وړاندې د خلکو د یوې مهمې برخې ناخوښي ښیي او سخت دریځو ښي اړخو د لوړ انفلاسیون په اوکراین کې د جګړې او د کووید ناروغۍ اړوند د رای ورکوونکو له دې ناخوښۍ ګټه پورته کړې ده. د ښي اړخي افراطي ګوند مشر هربرت کیکل په خپل ټاکنیز کمپاین کې د نابللو کډوالو د بیرته ستنولو شعار ورکاو. کیکل همدارنګه د سرحدونو د سخت کنټرول او د یو بیړني قانون له مخې د پناه د حق د ځنډولو په اړه ټینګار کړی. ګوند پر روسیې د بندیزونو د پای ته رسولو غوښتونکی دی او اوکراین ته د لویدیځوالو په پوځي مرستو سختنې وکړه لري. اوسنی صدر اعظم او د خلکو د ګوند مشر کارل نهامر خپل پلویانو ته په وینا کې ویل ګوند یې د خپل سیال ازادۍ ګوند په وړاندې بایللې ده. په اکثرو اروپایي هیوادونو کې ښي اړخي افراطي ګوندونه مخته راغلي. دا میاشت د جرمني د کډوالو ضد اي اف دي الټرنیټیو ګوند هم ګڼې رایې وګټلې. تر دې مخکې هالند کې د ګیرت ویلدرز په مشرۍ ښي اړخي ګوند بریا خپله کړه. په جون میاشت کې د اروپا پارلمان هم د اکثرو ښي اړخ ګوندونو غړو لار پیدا کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
تاسو زموږ غږ د ازادي رادیو نه اورئ. د کندهار ولایت تختپل ولسوالۍ اوسیدونکي د سړکونو د خرابوالي له کبله له جدي ستونزو سره مخامخ دي. خلک وایي د سړکونو خرابوالی نه یوازې د دوی ورځني سفرونو ستونزمن کړي، بلکې د ناروغانو په وخت روغتونونو ته د رسیدو مخه یې هم نیولې ده. د تختپل اوسیدونکي د طالبانو له حکومت ته غوښتنه کوي چې د سړکونو جوړولو او د روغتیايي خدمتونو ښه کولو ته اقدام وکړي. په ارال سیمه نور تفصیل واوري.
ګوره دا ولسوالی ارغستان دی، دا د تختپل ولسوالی اخیری ساعه. دلته تقریبا مل ډیر شکل سره پراتی، دا تقریبا څلور زره کور دلته پدا.
د تختپل ولسوالی د بیانزو کلی یو سیدونکو محمد دیم وایي د دې ولسوالی سړکونه دومره خراب دي چې د څو دقیقو مزل په ساتونو بدلیږي. د پوینا کله چې ناروغ روغتون ته بیړنۍ اړتیا ولري، د خراب لارو لامل پر وخت روغتون ته نه رسیږي او ډیری وخت ناروغان د مرګ تر پولې رسیږي. محمد نیم زیاتوی چې دا ستونزه د خلکو لپاره ستر اندیښنه ده او ژر تر ژره حل ته اړتیا لري.
نو دا دغه ځاسه چې موږ بازار ته مریض رسو، هغه بالکل مرګ ته قریب سي. نو دا داسې سهار راځي چې کله باران وي، کله مانا دلته خټي، کله یخي وروره، کله د موټر د خوا اقتصاد کمزوري په شی نه وي. اوس که سړک پوس پر مرسیکله باندې انسان په 40 منټه کې ځان رسولی سي. دا داسې ټیم راغلی دي چې دا ما خپله مریض اخیستی دي. یو زوړ موټر دی که چا لار ده، باران دی پوز پر لارې باندې، یو ټیر بټ سوی دی، ابل پنچر سوی دی. مازګر ته ما مریض بول ډاکټر ځان سره رسولی دي. هغه ډاکټران ما ته وای وای وروره دغه حال چې راورسوي نو موږ ته راوړي. مال داس موږ قصور نه دي، موږ دغه وطن دی، دغه لارې مې دي. سړک ته موږ سل په سل کې ضرورت لرو.
د تختپل ولسوالی د میل په نوم یو بل پراخه سیمه لري چې د سپین بولدک او ارغستان ولسوالی سره نښته او زرګونه کلی پکښې پراته دي. خو دغه سیمه یو کوچنی روغتیایي مرکز لري. د دې سیمې اوسیدونکو وایي چې دا روغتیایي مرکز د سیمې د ناروغانو اړتیاوې نسی پوره کولای. محمد قاسم او اجی محمد د دې سیمې دوه اوسیدونکو دی وایي د روغتیایي خدمتونو نشټوالی او د سړکونو خرابوالی د دوی لپاره لوی ننګونې دي.
دلته خو د مشکلې سړک نشته، کمټر کې انسان دی، ماغه ډیر تکلیف سره مخامخ دی. روډونو مکچا دی، کډی لري، ډبری لري، لارې مې خراب دي. که د روډ په باره کې زموږ سره همکاري وسي ډېره به ښه خبره وي. یاره داس نو تقریبا موږ چې وس مټر دی دو نیمه درې غنټې مزل دی چې روټ پوخ شي یعنی یو پاو مزل دی نیمه غنټه مزل دی داس
سړک می کچا دی درې څلور غنټې مزل مټر دی دا که چې وس روټ پوخ شي بیا موږ ته یو پاو نیمه غنټه لار مزل کیږي.
د طالبانو حکومت د تختپل ولسوالۍ ولسوال حاجی ملا ته محمد مختار وایي د دې ولسوالۍ په ځینو سیمو کې رغنیز کارونه سوي او په راتلونکي کې هڅه کوي چې د سړکونو ستونزه هم حل کړي.
د نوې خادم اوس الله تر وړه د خادای شول سوي نه در وسه پورې نوې کار شروع دی خاده راځي انشاءالله د دا یوې میاشت په شاوخوا کې به د خادیه کار برابر شي مکمل به شي او د سړک دغه مو مر کړی دی هغه مو وعده راسره سوې ده د سړک د جوړولو به هغه مر جوړوو انشاءالله که خدای کول.
د سړکونو خرابوالی او د روغتیایي خدمتونو نشتوالی د خلکو اقتصادي ستونزې لا زیاتوي. د سفر لګښت او په لویو ښارونو کې د درملنې لګښتونه د هغو کورنیو لپاره ستونزمن دي چې د اقتصادي کمزورتیا سره مخامخ دي. دغه راز د سړکونو د خرابوالي له امله وچې او تازه میوې او نور توکي ښار ته پر وخت نسي رسول کېدلی.
د هلمند اوسیدونکي د دغه ولایت د سوداګرو لخوا د بی کیفیت تیلو له واردولو شکایت کوي. موټر چلونکي وایي د خراب او ټیټ کیفیت تیلو له امله یې موټر ډیر ځله تر ورکشاپونو رسیدلی. دوی وایي حکومت باید د خراب او بی کیفیت تیلو د واردولو مخه ونیسي. په دې اړه زموږ همکار لسیم راپور چمتو کړی. تاسو یې واوري.
یوازینی غیلت چې مستریان مشتوایي امداغه تیل شي چې تیل خراب.
سید رحمان د هلمند ولایت اوسیدونکی دی او دغلته پر لوی لار باندې موټر چلوي. نموړی د ازادي راډیو صرف خبرو کې ویل چې په څو ځلې موټر د خراب او بې کیفیت تیلو له امله خراب شوی دی.
تیلو پاک لکه وایو د ډیرو فمپو کم تیل چې موږ مثلا وسایلو ته راچو استفاده ورڅخه کوو تر ډیره بې کیفیت دی. څو پلا دا موټر ما مستری ته بیولې دی جوړ کړی مې دی. یوازینی غیلت چې مستریان مشتوایي امداغه تیل شي چې تیل خراب دی لدغه وجه دغه وسایل خراب شي.
د دغه ولایت یو بل موټر چلونکي عبدالظاهر وایي اکثره وخت ورته داسې مهال موټر خراب شي چې ناروغان ورسره وي.
نو د دولت څخه موږ غوښتنه ده چې دغه تیل باید وګوري وخت پر وخت تعقیب شي تر څو زموږ وسایل مشته دغه وز داس ډیر وخت راځي یو چا سره مریضان یا په یو شادي کې ګډون کوي مټر ورته ګول سی ودرېږ.
د هلمند یو ځوان شاه جهان وای په دغه ولایت کې د خلکو اقتصاد ضعیف دی او خلکو په ډیر تکلیف سره یو موټر او یا هم موټر سایکل پیرلې وي خو د خراب تیلو لامل انجن خراب سی.
خلک د سمنه دي چې هر څوک په یو ډیر تکلیف سره په ډیر خواري سره به موټر ځان ته وسایل اخستی. یو ماشل دی یو شاګرد دی یو موټر سایکل لري یو کور دی یو پټول کور باندې یو موټر سایکل لري مګر د خراب تیلو د کیفیت له امله زموږ اکثر وسایل داسې چې وستاسو وس مستران باندې پښتنه وکي د اکثر کومونه خراب شوی دی. د ټول ماشين سیستم یو خراب کړی دی ان تر دې چې لا یو بل غمیزه یو بل نازوانی او ناجایز یو بل غداری چې د تیلو سره کیږي هغه دا چې دوی سرشناک ماده په ګډي دا تر ټولو خطرناک.
لدی سره دغه ولایت یو شمیر ځوانانو پر ټولنیزو رسنیو باندې هم کمپاین پیل کړی او د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې هلمند ولایت ته د خراب تیلو پر وارداتو بندیز ولګوي. بلخوا د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د هلمند ولایت د ګازو او نیپتو مدیر ماوین عبدالحمید شرافت بیا یاد مسولیت پر نورم او ستاندرد اداري ورغورځوي.
د تیلو د خرابۍ په خاطر باندې سډیر وخت مخکې موږ یو خپل اتحادیه درلوده. نو د اتحادیه لارې موږ د تیل کتل نو بیا که به یو خرابي وله خو هغه پمپ موږ بند کو که به خرابي نه وه هغه پمپو ته مو اجازه ورکوله. نو داسې یو دوې درې میاشتې یا څلور میاشتې یا لا زیات تقریبا به کېږي چې د نمبر ستاندر اداره راغلی ده په ګریش کې. نو اصولي دا مسولیت یې وغوده نو هغه چې دا کوم ټانکران راځي ټول هلته تر نرمو ستاندر باسي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه په هلمند کې د طالبانو د نرمو او ستاندر ادارې د مسولینو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه سو. خو په ټوله کې د خلکو غوښتنه دا ده چې باید هغه کسانو سره قانوني چلند وسی څوک چې خراب او بې کیفیت تیل پلوري.
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته.
تاسو زموږه کلا ازادي راډیو نه اوریدل راپورونه مو اوریدل. وړاندې به 15 دقیقې به زموږ همکار سره واوري خو ترغې مخکې لاند خبرونه. د طالبانو حکومت وایي د یو تاجکستانی تبه په شمول یې د داعش ډلې یو شمېر وسلوال بریدګر نیولې دي. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد نن دوشنبه په یو بیان کې چې پر خپل ایکس پاڼه یې خپور کړی ویلي، دغو کسانو د فرامینو د تعقیب او نظارت د ریاست یا پخوانی لوی سرنوالۍ په کارکوونکو په برید کې لاس درلود. په هغه برید کې چې د سنبلې په 12مه شوی وو، د طالبانو په خبره شپږ کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان وو. خو د افغانستان د سرنوالانو فدراسیون ویلي چې په هغه برید کې لږ تر لږه 14 افغان سرانوالان وژل شوي دي. لسګونه افغان ماشومان د اسنادو د نه لرلو په تور د پیښور په مرکزی زندان کې په توقیف کې دي. پاکستانی رسنیو له هغې ډلې ډان رپورټ ورکړی چې د پیښور د محکمې یو قاضي امان الله وزیر د دغو ماشومانو پر وضعیت اندېښنه کولی او چارواکو یې امر کړی چې هغوی سمدستي افغانستان ته ستانه کړي. د دغه ماشومانو شمیر شاوخوا 15 تنه ښودل شوي. د راپورونو له مخې دا ماشومان پر تورخم پولې تر اوکتو وروسته د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوي وو. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعت ګډه خونه وای پر تورخم دوړخیز تجارت نږدې 50% کم شوې دی. د دې خونه مشر شاهد حسین د ازادي رادیو مشال څنګه تویل چې د سوداګرۍ د کمیدو اصلي علت د تیرا د راجګل ګډوالو لخوا د شاوخوا 40 ورځو راهیسې د پیښور او تورخم د لارې تړل دي. د هغه په خبره په دې سبب کې پر دې لارې دوړخیز تجارت 800 میلیونه ډالرو ته او هغه اوس 400 میلیونه ته راټیټ شوی دی. د تیرا راجګل کډوالو د روان 2024 کال د اګست له 6 راهیسې د جمرود په بیګاړۍ سیمه کې احتجاجي پرلت وهلې دي چې له امله یې له افغانستان سره د تورخم پر لاره په تګ راتګ کې ستونزې جوړې شوې دي. په نیپال کې د وروستیو سیلابونو له کبله د مړو شویو کسانو شمیر 92 تنو ته لوړ شوی. فرانس پریس خبري اژانس لیکلي چې د پلازمېنې کتمندو په شاوخوا کې لا هم د ژغورنې هڅې روانې دي او د راپورونو له مخې شاوخوا 10 کسان لا هم تري تم دي. او د لبنان د حزب الله ډلې مرستیال شیخ نعیم قاسم وایي ژر به دغه ګوند د داخلي میکانیزم له مخې عمومي منشي مشر وټاکي. قاسم دا خبره نن دوشنبه په یو بیان کې کړې او ویلي دي چې د مشر د ټاکلو لپاره هر څه روښانه دي. حزب الله پوځي او سیاسي ډله ده چې د امریکا لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي او اروپایي ټولنه یې بیا پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړې ده.
نن په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې په منځني ختیځ کې وروستي تحولات آیا پر افغانستان هم چې طالبان ورباندې واکمنان دي څه تاثیر لري؟ د جولای پر 1.5 په ایران کې د حماس ډلې د مشر اسماعیل هانیه تر وژل کېدو وروسته د ایران په ګډون ځینې نورو لوریو له دې جملې په خپل حماس ډلې د غچ اخیستنې خبرداری ورکړې وو. د ایران رهبر او نورو چارواکو دا د اسرائیل کاروباله او ویل چې اسرائیل به د دې اقدام درنه بیه پرې کوي. د ایران د سپای پازداران انقلاب ویان علي محمد نایني ویلي و چې د حماس د سیاسي دفتر د وژل سوي مشر اسماعیل هانیه غچ اخیستنه شای وخت ونیسي، خو اونۍ واوښتي او د ایران د دې غچ اخیستنې درک نه لګیږي. تر دې مخکې د مې میاشتې پر 6مه د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او ځینې نور چارواکي د ایران په آذربایجان شرقي ولایت کې د یوې الوتکې د نسکرېدو په پیښه کې مړه شول. ځینې ایراني چارواکو دا د اسرائیل کار بللی و، خو اسرائیل په رسمي ډول خپل دخالت نه دی تایید کړی. د اسرائیل په آرتس ورځپاڼه کې د سیاسي مسایلو شنونکي اموس هر لیکلی و چې د ابراهیم رئیسی مړینه د ایران رژیم ته یوه ضربه ده چې ورسره به په ایران کې دننه د رهبرانو ترمنځ اعتماد کم سي. هغه لیکلی و چې د ایران دولت به اړ سي د رئیسی تر وژل کېدو وروسته خپلو داخلي مسایلو ته زیات پام وکړي او پر حزب الله ډلې به د اسرائیلي ځواکونو خلاف د یوې فعالې پوځي جبهې د ساتلو لپاره خپل فشار کم کړي. تیره جمعه د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله په بیروت کې په یو دړ هوایي حملو کې وژل سو چې دې مسلې هم په منځني ختیځ کې د سیاسي کړکیچ د زیاتېدو بیره زیاته کړه. په دې تحولاتو کې پر افغانستان واکمن طالبان څنډې ته نه وو که له رسمي چینلونو تبصرې نه دي کړي، خواخوږو او ملاتړو یې په وار وار پر دغو پیښو عکس العملونه ښودلي دي، خو تر اوسه د حسن نصرالله پر وژل کېدو خاموشي خپله کړې ده. د طالبان خواخوږو او ملاتړو له اسماعیل هنیه رانیولې تر حسن نصرالله پورې د دوی عکسونه پر خپلو حسابونو خپاره کړي او د دوی وژنې یې غندلې دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي او امریکا د لبنان حزب الله ډله د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړې ده. حزب الله، حماس او ځینې نورې ډلې د ایران نیابتي ډلې ګڼل کېږي چې په منځني ختیځ کې د شنونکو په باور د ایران د ګټو لپاره فعالیت کوي. اوس پښتنه دا راولړیږي، آیا په منځني ختیځ کې روان تحولات د افغانستان پر حالاتو هم تاثیر لري؟ طالبان چې له ایران سره نږدې اړیکې لري، آیا کولی سي د امریکا د متحده ایالاتونو او اسرائیل ګټو ته زیان واړوي؟ په همدې بحث کې له میلمنو سره څېړو. په څو شیبو کې د 25 دقیقې د بحث میلمانه در پیژنو.
په انستاګرام کې آزادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د 25 دقیقې د بحث میلمانه دي. په جرمني کې د پوهنتون استاد محمد اساق اتمر د چارو شنونکي سمې ستانکزای دواړو ته شراغلاست وایم. په پیل کې اتمر صاحب، تاسو ترازو نظر مو څه دی چې هغه څه چې په منځني ختیځ کې همدا اوس روان دي پر افغانستان کوم تاثیر لري؟
مننه سوال صاحب، تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته، ستاسو میلمه ته، جناب ستانکزی صاحب ته سلامونه او نیکی لرم. یقینا چې افغانستان په سیمه کې هم داسې یو هیواد دی چې افغانستان ته د نړۍ سترګې اوړي او دغه تحولات یا په مستقیمه توګه یا په غیر مستقیمه توګه په افغانستان باندې بې تاثیره نه دی، ځکه چې خو دلته اصلي رقابت که موږ وګورو د اسرائیل او د ایران تر منځ دی، حزب الله و حماس و حوثی و هشت شعبی و فاطمیون و زینبیون، دا هغه ټول ډلې دي چې د ایران د خوانه مرستې ترلاسه کوي او په اصطلاح د ایران نیابتي لښکرې دي، او مخصوصا د دوی ډېر تقابل د اسرائیل سره دی. د بل خوانه امریکایان هم لکه څنګه چې په دې دوه درې ورځو کې موږ ګورو د دې دپاره چمتووالی نیسي چې احتمالا که په ایران باندې برید وشي دوی باید آماده اوسي، یعنی که دغه جګړه پیل شي د اسرائیل او د ایران تر منځ چې د دې امکانات اوس سړی ویني، سره د دې چې ایرانی مقامات تر اوسه پورې ځان غلي نیولي او داسې شدید عکس العمل کوم چې پخوا دوی هغه دریز درلوده هغه دریز دوی اوس نه لري. لیکن دا احتمال لري چې د لبنان او وروسته یمن باندې خو نن پرون بمباري شوی د حدیدې په بندر باندې، او یعنی دا معنا چې دغه جګړه یمن ته هم غځېدلی، په سوریه کې هم په ځینو ځایونو کې امریکایانو بمبارد کړی، او په همدې ترتیب سره موږ ګورو چې دغه جګړه ورو ورو پراخیږي. او بل دا چې اسرائیل د دې دپاره ډېر جدي او طولاني آمادګي نیولی و چې دوی اوشي کولی چې څو جبهې کې سره وجنګېږي، ځکه دوی دغه تجربه په تیرو کلونو کې، یعنی د 30 کال نه راونیسه بیا تر 28 کال پورې دا څو جګړې چې دوی عربانو سره درلودل، یو ځل شپږ عربي هیوادونو سره، بل ځل پنځه عربي هیوادونو سره. یعنی د اسرائیل اردو دغه تجربه لري چې په څو جبهو کې جګړه وکړي. اوس نو لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، د ایران او د افغانستان روابط خو ډېر زیات نږدې دي. احتمالا که ایران جګړې ته لاړ شي، دوی به د افغانستان ځینې مرسته وغواړي. لکه چې څو وخت مخکې د ایران جمهور رئیس دا خبره کړې وه چې افغانستان هم د مقاومت د محور یو برخه ده. یعنی په دې معنا چې که ایران باندې فشار راځي، چې ایران افغانستان ته توقع لري چې د افغانستان نه مرستی دوی وغواړي.
مننه. تاسو تر اوسه ښاغلی ستانکزی، کله چې حماس ډلې تیر کال پر اسرائیل حمله وکړه، په لومړیو کې امریکایي چارواکو ویل چې په دې حمله کې ایران لاس نه لري. اوس ښاغلی اتمر یادونه وکړه چې پر ایران د حملې احتمال سته، او ځینې تایید شوي راپورونه وایي چې د ایران لوی مشر یو پټ ځای ته هم لېږدول شوی دی. ستاسو نظر څه دی چې آیا دریځونه په بدلېدو دي؟
سلام رونه کی هله سړی سپتاسو جناب اتمر صاحب او ټول قدرمنو اوریدونکو ته، زه فکر کوم با وجود دې چې ایران د غلو په تر اوسه پورې د ډلې تر شا کړې ده، اما یو شی چې وزي دي که حماس که حزب الله ده او د نورې کوچنۍ ډلې فاطمینو زینبینو د نورې، دا ټولو ته ښکاره ده چې د دې تر شا ایران ده، د ایران اخوندي رژیم ده. دوی تقویه کړي دي، روزلي دي، دوی منځ ته راوړي دي. دا واضح ده، او هر څومره چې حملې دوی کړي دي په دې باندې امریکا او اسرائیل او ټوله منطقه په دې باندې پوهېږي چې دې تر شا ایران ولاړ ده. حتی او هغه اختطافونه چې حزب الله کړي وو، که د امریکا سفیر وو، که د سی آی اے کارمندان وو، د 1930 کلونو د 1950 کلونو له حملو نه وروسته مجرمین ټول ایران ته تللي وو. ډېر زیات راپورونه په دې باندې موجود دي، د امریکا د حکومت چې د دوی د استخباراتو کسان چې تښتول شوي وو په بیروت کې او په لبنان کې، هغه وړل شوي وو ایران ته، هلته ترینه تحقیق شوی وو. نو ښکاره ده چې د ډلو تر شا او د دې مسائلو تر شا ایران ده. ولې یو شی چې اسرائیل کوشش کوي هغه دا ده چې ایران عملی مخامخ جګړې ته دوی راکش کړي، او د څومره تحرکات چې شوي دي له 1 د اکتوبر نه را په دې خوا باندې، هغه د حماس د ډلې په تړاو باندې دي، او یا هم اوس د حزب الله چې ایران پرې باندې ډېر افتخار کوو او دوی خپل یو مثال وړاندې کوو د استخدام لپاره د ترهګرو د راوستلو چې د ډلو ته راولي، د دوی لپاره یو نمونه وړاندې کوله هغه حزب الله او حسن نصرالله. او اوس ښکاري چې دا مسله یو بل نقطې ته واوښتله. دا څومره تلاشونه تر اوسه پورې شوي چې ایران په مخامخ جګړه کې اسرائیل ښکیل کړي، او دوی شاکه وله ورته او ځان یې په حساب تېره اوسه. نو اوس داسې معلومېږي چې دا به فکر کوم یو هغه تغییر نقطه یې اول بل چې ایران مستقیما مداخله کوي که نه. دوی خپل هغه وښوده چې دوی څومره خفه دي د ده په وزل کېدو باندې دی.
مننه. اتمر صاحب، په خپله د طالبانو رسمي ویاندویان د حسن نصرالله تر وژل کېدو وروسته ولې غلي دي؟ رسمنې څه څرګندونې نه دي کړي؟ دوی فکر کوي چې ځینې ملحوظات لري.
یقینا دوی ځینې ملحوظات لري، ځکه چې دوی رابطه د امریکایانو سره دا واضح خبره ده چې امریکایانو سره دوی په یو تعامل کې دي. عربی هیوادونو سره، مثلا سعودی عربستان سره، قطر سره، امارات متحده سره، دا ټول هغه هیوادونه دي چې دوی د ایران سره ښه مناسبات نه لري، یا په اصطلاح د امریکا د سیاستونو په سیوري کې دوی په سیمه کې سیاست کوي. او افغانستان هم نشي کولی، زه داسې فکر نه کوم چې دوی اړیکې او روابط د امریکایانو سره ډېر نږدې دي. د هغوی نه پیسې ترلاسه کېږي، د هغوی نه امکانات دوی ترلاسه کوي. د دوی نمونه د هغوی په تور لست و په تعلیمونو کې دي. یعنې دا هغه وسیله د فشار ده چې امریکا د طالبانو پر ضد په لاس کې لري. نو د دغه پر بنسټ باندې زه داسې فکر کوم چې طالبان به دا کار ونه کړي چې د ایران سره خواخوږي وکړي. او زه خوشحاله په دې یم چې طالبان کشکې همداسې وکړي. یعنې دوی دې باید دغه ډیپلوماسي باندې ځان پوه کړي چې په دغه مناظراتو کې د افغانستان ورتلل د افغانستان دپاره د خودکشي او تباهي معنا لري. نو څومره چې کېدی شي طالبان باید دغه مسایلو نه ځان لرې وساتي. په هر صورت په مجموعي توګه دا د ټول نړۍ مسؤلیت دی، مخصوصا د اسلامي هیوادونو مسؤلیت دی. هغه اسلامي هیوادونه چې دوی په نړۍ کې با اعتباره دي، رسوخ لري، پیسې لري، خو ډیپلوماسي لري، د هغوی وظیفه هم دا ده چې اول خو د دغه جګړې د ختمېدو دپاره دوی لاسونه ونغاړي او کوشش د دا وکړي په ملګرو ملتو کې په امنیت شورا کې چې دغه جګړه دې ودروي. او دا د زور د لارې نه نه کېږي. زه البته دا زما شخصي نظر دی، زور په دغه وخت کې کار نه ورکوي. باید یو ښه فعال ډیپلوماسي په دغه برخه کې په لاره واچول شي او نړیوال دې ته وهڅول شي چې دغه جګړې ته نور د پای ټکی کېږدي او دغه مشکلات د محدودو ساتي. که دغه محدود نه شو، عربي هیوادونه په دې کې راښکیل شول، نو تاسو داسې فکر وکړئ چې جنوب د آسیا عربي هیوادونه او ټول منځني ختیځ به په دې جګړه کې راښکیل شي او دا به ډېر لوی اثرات لري، هم اسرائیلو ته، هم ایران ته، هم عربي هیوادونو ته، هم اسلامي هیوادونو ته.
ډیره مننه. د اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي راډیو نه اوري. نن پر دې خبرې کوو چې په منځني ختیځ کې روانې چارې پر افغانستان څومره تاثیر لري. د دې بحث میلمانه دي په جرمني کې د پوهنتون استاد محمد اساق اتمر، د چارو شنونکی سمی ستانکزی. ستانکزی صاحب، تاسو تر اوسه د طالبانو ځینې مهم کسان او نږدې غړي په غزه کې وخت نه وخت د ځینو پیښو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو عکسونه خپروي خو د غچ اخیستو خبره نه کوي. ستاسو په نظر دا غندنی د څه لپاره دي؟ دغه تبلیغاتي هڅې ولې دوی کوي؟
سالی سیز ده فکر کوم ده کوم کسان ستاسو یاد کرل رسمی موقفونه نه بلکه لشخصی ادرسونه نه دوی ده لیکنی کوي. او هغه د اساسي طالبان له دوه اساسي پوښتنو سره مخامخ دي. یو خدا ده چې د اسلام کارو ډلو په اول سر کې د دوی له ایجاد نه را په دې خوا باندې دوی شعار دا و چې نړیوال جهاد، ګلوبل جهاد. کله چې پوښتنه د پاکستان مطرح کېدله، د پاکستان په اړه باندې د حکمتیارو، د نورو وګونو، حزبونو او د طالبانو دریځ دا و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ چون دوه مسلمان ورونه ملکونه دي، باید سرحد نه اوسېږي، یو حکومت دي اوسېږي او دا باید وغځېږي. په همدغه اساس باندې خپل د پاکستان د پاکستان مشري او رهبری د دوی او د دوی پناه او د دوی مالی سپورت او هغه توجه کاوه. اما کله چې اوس دوی له یوې سختې پوښتنې سره مخامخ شوي، هغه دا ده چې یو خوا د امریکا پیسې دي، اتیا میلیون ډالري کڅوړي دي چې هغه ورته راځي د افغانۍ د ثبات ساتلو، د دوی په افغانستان کې د پاتې کېدلو، د دوحې قرارداد او دا مسایل دي. او بلې خوا ته د دوی د نړیوال جهاد مسله ده چې په هغه باندې لازمه خو دا ده چې دوی باید د اسرائیلو په خلاف باندې ښکاره دریځ ښودلی وای. دا چې دوی نه توانېږي چې د په هغه شان باندې چې دوی د پاکستان په ملاتړ باندې خبرې کولې او اوس د اسرائیلو په خلاف باندې څه ووایي، دا په ښکاره باندې د افغانستان ولس ته د دوی مجبوریتونه او د دوی پټ قراردادونه او پټ زمایم دا ټول ورته ښکاره کوي، ورته واضح کوي چې دوی په څه شکل باندې چې ادعا کوله چې د جهاد لپاره او د اسلام لپاره راوتلي دي. دغه دعوه یې اوس کوم چارې سره دوی مخامخ شوي دا ښکاره کوي چې دوی په هغه کې رښتینی نه وو او په حقیقت کې د نیابتي ډلو خاصیت هم داره چې دوی وفاداریانې اخیستل کېږي، وفاداریانې په ډېر اسانه باندې یو هغه نه بدلېږي بل کس ته. نو اساسي پوښتنو سره مخامخ دي او معلومېږي چې دوی د خپلو قرارداد ته د دوهې قرارداد او نورو پټو معاملو ته زیات هغه دي نسبت دې ته چې دوی راسي او خپله د جهاد او د نړیوال جهاد خبره وکړي.
ډېر مننه اتمر صاحب. د فلسطینیانو حماس ډله او د لبنان حزب الله ډله دواړه افراطي ګڼل کیږي چې یا د امریکا د متحده ایالاتونو یا د اروپایي ټولنې د بندیزونو په فهرست کې شامل دي. طالبان هم په دې تورن دي چې افراطي نظریات لري. د کابینې ځینې غړي لا هم په تورو لستونو کې دي. آیا د طالبانو خواخوږي به وکولی سي دغو وروستیو تحولاتو ته په پام د امریکا یا اسرائیل ګټو ته کوم زیان واړوي؟
زه ګمان نه کوم، ځکه افغانستان یا طالبان اوس هغه حد کې نه دي چې دوی امریکا ګټو ته تاوان واړي یا مثلا د اسرائیلو ته. خو په هر صورت دوی د دې شي نه هم ویره لري چې لکه چې مخکې ما وویلې چې د دوی مشران په تحریمونو کې دي او دوی باندې دوی نومونه په تور لیست کې دي. دوی پیسې د امریکا نه ترلاسه کوي. دوی په دوحه کې امریکایانو سره قرارداد کړی. هر حرکت که طالبان کوي د دغه درې څلورو خبرو په مورد کې دوی تر پوښتنې لاندې راځي او دا دوی ته تاوان کوي. نو زما باور داسې دی چې طالبان په دې باندې پوهېږي چې دوی علنی توګه هغه څه پلوي نشي کولای. یو خدا شخصي خبرې دي چې دوی په فیسبوک کې یا ټویټر کې یا مثلا نور خپل رسنیو کې ځینې عکسونه او ځینې شعارونه ورکوي، دا خو بېله مسله ده. لیکن په رسمي موقف کې دوی هغه حد کې نه دي چې یو رسمي دریځ خپل اعلان کړي، ځکه دوی په دغه نورو برخو کې هم کله چې اسماعیل هانیه ووژل سو داسې کوم دریځ دوی ونه نیو. کله چې مثلا د ایران او د اسرائیلو هغه راکټي تبادله د راکټ د دې دواړو هیوادونو تر منځ وشوه، په هغه کې هم دوی داسې کوم رسمي دریځ چې د دوی پلویتوب سرګن کې داسې ونه نیو. او زه فکر کوم دغه د دوی محدودیتونه دي چې دوی نشي کولای. او که ډېر افراطي فکر چا سره پیدا شو لکه چې ستانکزای صاحب ویل، ځکه دوی ټول خو اسلام جهاد او جهاد اسلامي دپاره د دوی اجندا ایډیولوژیک فکر همدا دی، که یو ځلې دغه خبره رامنځته شو بیا زه فکر کوم نو دا بیا قضیه بل خواته بیایي او دا به د افغانستان دپاره ډېر مشکله وي چې بیا وشي کولای چې دغه تعاملات د نړۍ سره هم وساتي، د سیمه هیوادونو سره هم وساتي او عربي هیوادونو سره هم دوی وساتي.
ډېره مننه ستانکزه صاحب. د منځني ختیځ په روان کړکیچ کې د ایران له دخالت څخه انکار نسی کېدای. طالبان چې له ایران سره نږدې اړیکې لري، څه فکر کوي چې د کومې لویې شخړې په صورت کې د ایران د دریځ ملاتړ کوي؟ که دا کار وکړي څه زیانونه به د طالبانو لپاره متوجه وي؟
زه فکر کوم د اوس لپاره خو طالبان په کوم شکل باندې کنه دوی له دریز نه ښکاري چې دوی ډېر زیات د اسرائیل او د امریکا طرفدار دي او مجبوره دي هغو ته په کوم معاملې چې دوی کړي دي د هغو په اساس باندې هېڅ نوه عکس العمل دوی نه ښیي. که نه یې د اسماعیل هانیه وژل کېدل یا د نصرالله وژل کېدل د دوی لپاره یعنی باید یو غټ شوک او یو غټ ټکان وای. هغه دا ده چې د اخوندي رژیمونو اول خو ایران په دې هغه کې نه ده، په دې توانایي کې نه ده په دا څو کلو کې چې د ایران اخوندي رژیم پاتې سوی ده، د ایران حکومت ضعیفه سوی ده، ورسره بېوازې دوی دغه نیابتي ډلې جوړې کړي دي او په مخفیانه شکل باندې یو څه جنجالونه جوړ کړي. ایران که تاسو لیدلي وي څه وخت مخکې د اسماعیل هانیه د هغه لپاره څه انتخاب اخیسته دي او په ایران کې نور حملاتو درون نیولېږل، اما ټولې په هوا کې مخکې له دې نه چې ورسېږي خنثی سو، که نه یو په یو مسخره باندې بدل سو. نو ایران کوشش به کوي چې دخیل نه سي، اما که دخیل هم سي طالبان او د افغانستان کې اسلام کار ډلې چې وي د ټول د ایسایل خوانه را جوړې شوې وي او ایسای مدیریت کولې او یو څه مثال هغه د حکمتیار صاحب ده هغه ته کله چې دی لاغنه انکار کوي د ریګن دنه انکار کوي نو سی آی ورته وایي چې ایسای جوړ کړی ایسای له منځه وړي او په عمل کې ورته وښودل حکمتیار په عمره د حزب الله په ټریننګ کې دی پر جوړېدلو کې حزب اسلامي او ګلبدین حکمتیار ایران لوبي نمراسته اخیستی دی په ټرین کولو کې په هغه وخت کې په افغانستان د جهاد او د شهرت د دې مرکز اما په یو هغه باندې تغیر د پالیسی باندې حکمتیار وګونه حزبونه ټول له منځه ولاړل طالبان ورته جوړ کړو ورته راوستل نو طالبان په دې باندې پوهیږي چې دوی که چیرته د آی اس آی او د دوی د امریکا د پیسو د دوی په خلاف باندې ځي دوی له منځه ځي نو دوی هېڅکله به دا جرات ونه کوي ولې هغه دا ده یو مهمه نقطه دا ده چې دوی د خلک افغانستان خلک او د ایران چې د منځني ختیځ ولسونه د هغوی د غمیزې لپاره امریکا او نړیوال جهاد د دې دایره پیدا کول دی خو د غولول لپاره په واسه د دې چې دوی په نظام جوړولو باندې کار وکړي په حکومت جوړولو باندې کار وکړي دغه دلیل او دغه د ملامتیا ځای څه دا واضح کیږي خلکو ته اوس ورته ښکاریږي چې کومه دعوه چې دوی کوله او په کوم شکل باندې دوی روانو آیا دوی رښتینی وو پکې او که چېرته او که یوازې دا د دې لپاره استفاده کوله چې عام خلک په باندې وغولي خپلو ډلو ته استخدام کړي او کشمکش جوړ کړي نو مهمه نقطه پکې دغه ده په نظر اوس
ډېر مننه اتمر صاحب یو اندېښنه له افغانستان څخه د فلسطینیانو قلمرو یو په ټوله کې منځني ختیځ ته د وسلولو د لږد احتمال دی لکه څنګه چې دا کرمخ کې د ناګورنو قرباخ په جګړه کې سوې ده د عراق او سوریه په جګړه کې هم له افغانانو استفاده سوې ده څه فکر کوي چې منځني ختیځ ته د وسلولو لږد یو احتمال دی
کله غلطي وکي بلې لیکن ترکم زای پور چې زه فکر کوم اوس شرایط بدل شوی دی یعنی په نړۍ کې او مخصوصا په سیمه کې هغه د څلوېښت کاله ډېر کاله مخکې شرایط نشته دي اسرائیل تقریبا په دې دېرش کلونو کې یا شاوخوا په دې کې ډېر د نظامي درکه د امکاناتو درکه ډېر ځان غښتلی کړی اسرائیل د دغه اوسني وضعیت پیشبیني تقریبا دېرش کاله شل کاله مخکې کوه او په همدغه بنسټ باندې د دوی هغه اوږدمهاله ستراتیژي د سیمې دپاره جوړ شوی زه فکر کوم اوس که یوازې ایران او حماس او حزب الله یا حوثی د دغه بریدونو نه خلاصي دا به هم اسلامي نړۍ ته یو ډېر غټه غنیمت وي خو زه په دې باندې هم فکر نه کوم ځکه اسرائیل اوس هغه موقف کې دی چې دوی کوشش کوي چې دغه قضیه ختمه کړي او ختم ډېر سخت کار دی سخت هم ده او وحشتناک هم دی او دې کې نورو جنګونو او نورو بمباریو او نورو انسان وژنو احتمال پکې ډېر زیات دی اسرائیل اوس زما البته باور داسې دی چې نه حماس پرېږدي تر څو چې حماس بیخي له منځه نه وي تللی نه به حزب الله پرېږدي تر څو چې حزب الله له منځه نه وي تللی تسلیم شوی دی او نه به حوثیان پرېږدي په یمن کې او نه به دغه نورې ډلې کوم چې د اسرائیل لپاره خطر دی خو منګه په دې فرضیه باندې قضاوت کو یا فکر کو چې افغانستان نه سرتیری شي اوس د سرتیرو جنگ نه دی اوس د راکټونو د بمونو د تیارو د شهنزه او مکسیو پاین دا خبرې دي سرتیری هېڅ شی نه شي کولی که تاسو همدغه جګړه کې وګورئ اسرائیل سرتیری تر اوسه پورې بیخي د سرتیرو نه کار نه دی اخیستلی ځکه هغوی هوایي ځواکونه قوي وو راکټي بریدونه او په همدغه ترتیب سره تقریبا د سرتیرو خبره اوس ورو ورو منتفي ده په جګړو کې ځکه دا اوس د ټکنالوژي جګړه ده
مننه ستانګ زسب یو دقیقه وخت لرو که په لاندو کې جواب راکړي چې ځینې شرون کې په دې باور دي چې په افغانستان کې طالبان له شیعه اقلیت سره ډیر ښه تعلقات نه لري، خو د حماس او حزب الله د مشرانو پر وژل کېدو یې د خواخوږو یا حملاتړو عکس العمل توند و، دا په څه معنی؟
فکر کوم افغانستان کې کومه مسله سره هغه دوی د تقسیم او حکومت لپاره استفاده کوي ډېر زیات، اما په لویه سطحه کې د نړیوال جهادیزم مسله سره دا د اسلام کارو ډلو د ټولو شعار ده او دوی باید هغې ته متحده پاتې سي، نو په دغه خاطر باندې د هغه سره مخامخ کېږي. یو پوښتنې سره مخامخ کېږي چې دوی باید جواب ورکا نړیوالو ته، او د شیعه او د سنی مسله په افغانستان کې هغه دوی داخلي تقسیم لپاره استفاده کوي.
ډېره مننه. 15 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورید. نن مو پر دې خبرې وکړې چې په منځني ختیځ کې روان تحولات پر افغانستان کوم تاثیر لري، او کنه د دې بحث میلمانه په جرمني کې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر او د چارو شنونکی سمیستانګزی له دواړو مننه.